سلامونه ستړي مشه تاسو موږ غاګله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، په دې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کاري ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخوانی جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق دی ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په غراپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سهشنبه پورې خپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي له خپل کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونې نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندې شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرلوونکو اورګاډي په یو بل پیښه کې یو کس مړ او و درش نو ټپیان شوی دی. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونۍ پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځایي رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګره دا خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ټنونو سکلونو کم عمر لوبډلی نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلی د تاس یا پچ په ګټلو سره توپهنه غوره کړې وو. د ټولو واړه په سوزیدو سره د افغانستان لپاره د 15 منډو هدف وټاکلی وو. افغان لوبډلی وکولی شو د یو لوبغاړي په سوزیدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلوه ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې دا چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړۍ راتنګه کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولی شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
تن کې د حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه شو ځکه چې شیخ نه د ماشومان د مصره
د دې کډوالو ستونزې به وړاندې در سره په راپور کې شریکې کړو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکېچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم درته راپور ولرو. خو دا چې ګوډي پران باسي څه ډول یو لوبه ده، څومره تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینارې شانت تار راتلو چې هغې ته چل نمبر وي. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یونت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیکسیار خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغېز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والی نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه اچولی دي. نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره. نو دلته که موږ مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وخت کې نن سبا څوک نه اخلي په نیمه بیسه چې بیخي د مال پیسې هم نه راکې راته چلی مال پیسې والو دکان پرېږده ماته بل هلته وطن کې داسې حالات ته جمع دی کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلی نه شو ځکه چې یخنی ده ماشومان دي مونږ سره.
یو شمېر نورو افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ورته وضعیت شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 145,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلي دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهییزو چارواکو ته سپارل شوي چې دې کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بېلابېلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤول بریالي میخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندې شوي چې لامل یې افغان کډوال آن د ککړو اوبو استعمال ته اړ شوي دي.
دلته چې څو هغه مکتب بند کړ ماشومان همداسې سریله ګرځي دغه اوبه بندې کړې د اوبو تکلیف دی خلکو ته. اوبه ګنده اوبه خامخا بیماریانې چې اوبه بندې شي صفا اوبه بندې شي نو ګنده اوبه جسکي بیماریانې پېښېږي. هلته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته، سرپنا هم نشته، ځای نشته. هلته هغوی خلک هم چې دي داسې توجه نه ورکوي. نو دا ټول تشویشونه دی خلکو ته ډېر زیات دي او رواني مریضې پیدا کړې شي باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړې او خبرداري ورکړې چې زیانمنې کورنۍ لا ژورې بېوزلۍ ته ټېل وهل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا سی خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمني د پارلمان څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال له جرمني ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نوري اسنوري نورو.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به لیږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوی اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سېشنبې په ورځ د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په مې میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له مې میاشتې راهیسې شاوخوا 1800 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډېری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغه نویا اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وي، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ راګل ازادۍ رادیو نوري. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وايي افغانستان په سیمه کې د بریښنا د انرژي له پلوه د ناامنه هیوادونو په ټاله کې دغه بنسټ په یو تازه بیان کې پر اکسپاندي خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه له تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په اکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موړی ویلی چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفېدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاری فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی ناحیې اوسیدونکي شیبا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نشو اخیستلی. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېره اړتیا لري تر څو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل د برېښنا کمښت یې کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړی.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسؤل چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډیر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسایني په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستي او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداري سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینیږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښيي.
لا خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزول لوبه په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر په خاره حصې دود ده. دا لوبه زوړ ځوان لري لا ماشومان نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګ د ګوډی پران الوزول شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پران جوړونکي وایي چې اوس یې د پخوا پرتلا بازارونه کمرنګ شوي دي. نور تفصیل سناکا کړناورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ چمن بابرا، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیری کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون کړي خو شاد کیږي خو ټول بهر ته ځي، امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمنی دی خوځانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 0 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک شو ورته راځي، ډیری یې وایي ګران دي، نیشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% د تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسیدونکی 23 کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلوندي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه وو چې شیشه کیدل به. هغه مهال 8 نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي 8 نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری، دا پکې ډېر ښه تار و، بې اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنری شانتې تار راتلو چې هغې ته یې چل نمبر ویل. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول، سه پارچه، چار پارچه، پنج پارچه، تر اف پارچه پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه الوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به یې ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې 60 کلن دی په 60 مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګول. کله به چې د دوکاندارنه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد الوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ و. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران باز معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد الوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه یې افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد الوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مرتهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوی ده.
چه خوب بوده گودی پرانا، چشمکای و خوبی چشمای تو می داشتن.
فایدهش چی؟
فایدهش چی که وقت گودی پرانا اثر تمام کوچه آتار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علیرضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانا می شدن.
لش خلو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
داسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې، د یو شمېر افغانان له هم دودیز طب یا شکسته بند ته مراجعه کوي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل ډېر وخت یې د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته بند یا د دوی په خبره د سنتي طب ماهرینو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکستبان محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه پلار او استاد له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د ده پیدا ان په یوه جلسه کې کیږي.
انسان د بدن ډیر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډیری د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډیر کارونه یو جلسه کیږي.
یو شمیر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکو وایي شکستبان ته یې تک له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورسي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپای لاس یې بل پک موږ وخت دا په دې خاطر ورزش یو خپل تر سره مسلکي ډاکټران نشته. افغانستان سره چې دی غریب دی او غربت زیات دی په دې وجه ورزش بس دا 200 روپۍ پیسې اخلي او ولته ورته پټه مټه لګي هغه یو درشینه ټوټه موټه ځان سره خپل وړي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي چې هم په کلی کور کې خلک شکستبان ته ورسي خدای خپل تجربه ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابر وي خدای چې د طبيب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
زموږ په کور کې زموږ په سیمه کې د سپیشل او انټرسیزي چې هغه مثلا د خلکو له حساب شمات سره د شکستبان ته د شخصي ځایوته نو هغه کله کله یو څه ګټه وي چې خو نو نور هغه راته نه مانی ځینې وختونه بیا داسې راسي چې هغه له پرو درېږي نو هغه وخت خو ډاکټرانو په اوس وخت کې دي
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل سوی و او شکستبان ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د نوم د نخ پرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه. که ته هم شکستبان ته مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکستبندان ان د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او ان د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتفیدی وجود داره متفاوت هست. 100% هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتفیدی که آفات متفاوتی 100% نشوهیدی چه شکست من کار غلطی یا سندی که چیر یا وقتو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تزبیت کریشی حقا که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی و کچیر بیزایا او ده داکتر پا میاری توگه تشخیص کری نوی او شکستبان ده ورزی نو بیا ده دستر میویت او اوک محل او حتی ده بدن ده غری ده برکی دو سبب کیجی او ده قطن تیروتن ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېرو ځایونو کې شکستبندان ورته د ایکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسی کولای. یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځای کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کوي کډر مون او کلی سکون کو زبر شغان خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف بس ما د یو لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه لسم لسته هله د چیز ټول کډر مون او کلی سکون کې برات روغ او چور صحتمند او سری د شاچ ام بم پتن می درنه سکون کو د سیز مرستا سو د یو لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه لسم لسته نو هله د سیز تاسو ټول بده تیر ورز لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لسته چمتواله بلدی قدرمن زکون کوم مرتله دین چې ستاسو د نن ورځې نو لوس په کان تاسو ټول فرض زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نقاط په کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنه خو زکون کوم اوس موږ تاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس بولولو عبارت دی. لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس بولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کډر موږ زکون کې د لوس لپاره پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روز کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چات دی. نن ورځ موږ تاسو کرنه او پیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. کله موږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو کرنه د انسان د لومړنی ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پر کیږي. انسانانو باید د خپل اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي په سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیال پوری کوم چې مربوط ده شان و د کرنی او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنی اړتیاوې د کرنی په وسه سره سرته رسوله. چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیال د بڼې په بدلون او تولید لاس پر کوي تر څو انسان د خاورې طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چارې په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړو چې کوونکو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو سره خلکو کول سي چې هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سرویو په واسطه سره به سفتر سوال کېدل، خو په اوس وختونو کې نوې سیستمونه نوې ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیدي او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پر اختیار وسته لیدل. نو کدر مون او غللی سکون کوم راتاس وای نه سوچې دوه ډول مون راتاس او کرنی سیستمونه لرو. یو وی دودیس کرنی سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبولي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوي نه پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو دودی سیستم وپېژندئ چې دودی سیستم په خپلو په کورونو کې سرته رسول کېږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق له معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې که درمونه زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټکټر ورته وایو، او هم چنان کمپین اصلاح شوو تخمونونو، همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کېږي چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسېږي، یعنې کرنیزې کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، له دې عمله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود وو اوسېږي، هغوی د مدیترانایي هغه ښه اقلیم ولري، او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب و هوا لمدبل واوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم واوسېږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي، او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي، او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي، چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي، او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اوربانی ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اوربانی ولاړ دي. موږ ویل سو خاوره چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ ستاسو د اونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغې لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کېږي، یعنی باید له شوریدلو، ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو، او د کرنیز سیستم دپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا دپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو، او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي، او لا هم په دې کې پیشرفت راسي، او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو، خواړو او له تخنیک سره ښه واوسېږو، تر څو وکولای سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو، او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود واوسېږي، یعنی د هغوی سره پیوند واوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي، او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دي، چې په یو بند نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي، چې موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په هکله معلومات ترلاسه کړل، او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسوله نو زیات شمېر تولیدات چې وه به هغه د غنمو تولیدات وه چې په سلو کې 15.9 یې په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسې کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط وه یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د زمرو ستاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په ترتیب سره په سلو کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې یو سل 13 صفحه کې په معلومداره توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته خصلې او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړي دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 وه، په چین کې 9.1 وه، په برازیل کې 15.0 وه، په مکسیکو کې 3.0 وه، په ارجنټین کې 2.8 او هم چنان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چنان سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دی 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمېر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ او هر یوه ته به یې د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټې چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیواد تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکراین، امریکا متحده ایالات، آلمان، پولینډ، بیلابیل روسیه، سپین روسیه، هایلینډ، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږئ او څه پوسیو اوسېږئ او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات څه دي که بد دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سر ته رسوي، دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې آیا د دوی دغه تولیدات څه دي او کنه. درېیم، تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړئ او چیرې په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی کتر منو غل رئیس کون کو زبرشن و فاری زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس پای ماده دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم روسته هله د چې تاسو ټول کتر منو غل رئیس کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن می ترنو زکون کو داسې مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم روسته نه هله لرم چې د تیرو ورځې لستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړی او سری او یو څه معلومات کوم زده کړی او سری ورځ کون کو مخله دین چې زستاس تنه مزینه ویلوس پرکه تاسو ټول درنه ځکون کې باید خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځان سره نوکړي. کله مونږ ځکون کوو اوس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. موږ تاسو د نن ورځې دولسم لوس کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په حق لسه پوهېږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او د دوغ موضوعګانو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروز د کون کو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر مهم عنصرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځ راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او سری سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحه پورې مربوط دي. نو موږ ویل سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورسو برخو باندې ویشل سوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جمادت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی یا هم دغه تالاندې چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او ژیړپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته د روح نوم ورکړی دی. او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ د مونږ زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الالنو د اكيدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو اكيدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شو دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو آتیفشانی د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه پرشنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې له مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټول کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نو په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوي سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده همدارنګه مینارونه او ګمبټې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ تاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زكون کو تردیدم پر مجاب تاسو مختلف دینونه پنړی کی و پیژندنه اوس هم رزو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو پنړی کی خو زكون کو د اسلام مقدس دین د الهی وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلام باندې په تلويش کړنی کی په غار حرا کی نظر شو دی او ورسته په مقام اعظم کی انسانان ته وړاندې شو دی او انسانان ټوله د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلام له مکه اعظم څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه له هغه څخه ورسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو زیاتره خلک د قناعت او شوالې له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د اسیا لوی وچې نړۍ مسلمانان د استوګنې لمړنۍ سیمه ده چې د دې لوی وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني اسیا کې جنوب او جنوب ختیځ اسیا کې پراته دي او موقعیت لري د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د اسیا د لوی وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په اسیا کې اوو بش هیوادونه وګړي مسلمانان دي او اتلس هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت د برو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپینزر او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې نتیجه چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی ترونه سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل مخې څخه اسلامي هیوادونو سلنه موږ تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې ده تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافتا سره په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې نن وی 8.5 سلنه چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نور ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو اوس هم تاسو په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دی مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنو سکون کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیرامین لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سو دی او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده دغه دین چې درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودې په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سو دی نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ور وپیژندل شو او په لنډه مده کې یې ډیر زیات شمیر پیرامین پیدا کړل چې پیدایش په حق یې ډېرې نظریې راغلي دي. ان دا چې ځینې یې هغه د الوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمله څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه السلام د پیدایش تر منځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅکله هم واده نه دی کړی او نه یې هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلودل. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د عیسویت دین چې دی 250 مذهبي فرقو باندې ویشل شوی دی چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی پخپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د عیسویت د دین ده دغه دین پیرویان دي. دویم یې پخپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه ارتودکس کلمه چې ده پخپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 1400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل شوی چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم ارتودکس باندې ویشل شوی ده چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د ارتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې د پخپل د پروتستانت د پروتستانت چې پخپل د اعتراض کوونکي په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو بلازلي د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د عیسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خور شو نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي چې ماشه مثالونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د آسیا او د اوکانیسیي هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونو چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسیږي واوسیږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې یو څه موږ د کړو او سیږي او په یو څه پوسی او سیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولري.
شما چلے جی گلان پالوی جوی Maruan kala puti ji wali lailo
سهادی شمال جلی جی گلان تالانی جبی مخمر وان کلا بودی و دلیلو سهادی شمال جلی جی گلان تالانی جبی و دلیلو دیگر زلا یالما ولی لیلو سهادی شمال جلی چی گلان پالانی جبی دیماز دیگر زلا یالما ولی لیلو سهادی شمال جلی چی گلان پالانی جبی